سلام، زه فریبا ظاهر مو د دې ماښامنۍ خبرې مجله قربانه یم. لا افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو اړه باسو خبرې وکړې.
لا هم معلومه نه سوه چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل سوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې لخوا نه به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به له نږدې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کرونا ضد واکسین ورکړې له کبله د اولمپیک ملي کمیټې خوشي
او موږ د سرت عامل وزارت څخه مننه کوو چې د دې لپاره یو ورزشکاران ته اولویت ورکړو.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو او نامنیو اندېښنې دا او نور په دې دیرشو دقیقو کې اوري. لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، زلمی خلیل زاد له ولسمشر غنی او عبدالله سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي. افغان چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي او په خیبر پښتونخوا کې د کانونو د هغو کارګرانو ډله ییز ګور موندل شوی چې لس کاله مخکې لادرکه شوي وو. پوره خبرونه. ارګوای ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترکیه د روانې غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړي. د ارګ مرستیال ویاندې فاطمه مرچال ازادۍ راډیو ته وویل چې غنی او خلیل زاد په دې کتنه کې د سولې د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ.
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو په اړه بحث او خبرې وکړې.
لدې مخکې خلیل زاد د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل نړیوال تمه لري چې افغان حکومت به د استانبول په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. خلیل زاد همداراز ویلي چې امریکا او نړۍ د افغانستان د سولې د بهیر چټکېدل غواړي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي چې د افغانستان دولت له یوه ګډ لیدلوري سره استانبول ته ځي. یو شمېر افغان چارواکو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیې غونډه د راروانی جمعې په ورځ د اپریل په 14مه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو، وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پاڼې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل له لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر 40 له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
په هغو هوایی حملو کې چې پرون د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وشوې، 21 طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکې دی وژل شوی او 20 نور ټپیان شوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادی رادیو خبرون اوری. پاکستانی چارواکی د سکرو د کان د هغو کارګرانو د دلایز ګور د موندلو خبر ورکوي چې نږدې لس کاله مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تری تم شوي وو. چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون یې د 14 کارګرانو مړي د هغو کورنیو ته وسپارل. دا کارګران د 2011 کال په پای کې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په جنوب کې له قبایلي سیمې کالاخیل څخه لادرکه شول او اوس د کوهاټ ولسوالۍ د ګلو تنګي سیمه کې په یو ډله ییز ګور کې موندل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي افراطي وسلوالې ډلې د پیسو په خاطر خلک تښتوي، خو ځینې قبایلي مشران په دې باور دي چې د دې کارګرانو د لادرکه کېدو پر مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو په تښتونو او وژنو لاس پورې کاوه. امنیتي ځواکونو په دې قضیو کې لاس لرل رد کړي دي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لویټ اوستن دا سفر داسې مهال پیلېږي چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په روانونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د تلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل اوستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع، د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28.2. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.1.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیې د جوړیدونکو غونډې پر تیاریانو خبرې وکړې. دا خبره د ولسمشر مرستیال وایندې فاطمه مرچل ازادي رادیو ته وکړه. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم پر ورته مسلې جلا خبرې کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي ناستې ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې ده، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمې مرچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او د ترکیې ناستې په اړه خبرې وکړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پارک وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
ښاغلی خلیلزاد همداشان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون له ځینو سیاسي څیرو سره هم لیدلې دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي په دې لیدنه کې ښاغلی خلیلزاد د سولې له هوکړې وروسته له افغانستان سره د امریکا مرستو ډاډ ورکړ او د ترکیې ناستې ته له واحد طرحې ملاتړ وکړ.
کال اړخه علاج واحد طرحې چې د ملي مصالحې عالي شورا تر چتر لاندې جادېږي ملاتړ وکړ او تمه یې درلوده چې د دولت پلاوی د استانبول په ناسته کې له واحد طرحې سره ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان دولت پلاوی به د ترکیې په ناسته کې له واحد پلاوی او طرحې سره ګډون کوي.
خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نن د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړې شوې کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې سي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې وې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه سوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړ او د ملي مصالحې عالي شورا کمیټې ته به وسپارل سي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکیې ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. د ملي مصالحې عالی شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړېدونکې ناسته کې د جمهوریت په استازیتوب وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو د بشري حقونو د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې په نظام کې د ټولو په عادلانه او معنادار حضور په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي تضمین ټینګار سوی. خو تر اوسه د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نسته. خو په قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازه ورکولو له امله نن امنیتي مسؤولین یوې غونډې ته وربللي وو. د دغې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي. په دې نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شمې په ورځ کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې لخوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به له نږدې نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بیا مواد پیدا شوي دي دا کار د چاو څنګه کېدلو مثلا ناوانورد کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا به ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي ګزارش
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایي ډګر امنیتي مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د یو شپږ کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه یې تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځشنبه په ورځ سهار مهال چې وډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخت وه چاودیدونکي توکي یې موندلي وو او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضعیت ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به له سره تنظیم سي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګري پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت له امله ځنډول سوی وي.
دوستانو و امریدل چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حمید کرزی پر هوایي ډګر د ناستې اجازه ورنه کړل سو. خو دلیل یې څه کېدای سي؟ اجمل ان په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره په یو مرکه کې دا موضوع سپړلې ده.
رسمي منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دادي چې دا عمل قصدي دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سیوی چې د افغانستان حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي نو زما په نظر بیا به دا منفی تاثیرات به زیات
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې یوازې دا نه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناست وي. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې کړي؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري. خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د اوسني حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. ښایي افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ کړي او د افغانستان حکومت څنډې ته کړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
ته محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښې شوې نه دي، بلکې بې باوري او بې اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غینه وروسته پلان دا و چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده پاغه کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغه کې چې کوم موضوعات دي هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکه باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکه د خطر افته نه روان او بی باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل. تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بلونه په هر دو میاشتو کې تحویلول او شکایت دا و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه به ترې میاشت په میاشت اخلي ستایي. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دو میاشتو کې د برښنا بلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نن په هېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
ما غوډ سرورم میاشت چې نه راغلی ای دا اوس مونږ برخیانه سر کې ده خبره راغله تاسو موږ خرڅو چې څو جوړ کړل اگر مامور خو بيخي خلي خو مونږ هم خراب شاله خلای بيخي هر څه پر خلای
ول وست پته درته لګيږي یو یو میشر رسیدي هر وخت پته درته لګيږي بل دوغنه را رسیدي دوغنه ورکوم اول د سره په دوه میشت کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلوميږي په دغه میشت کې دوغنه کړي دوغنه پیسې ورکوم.
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی رادیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته به سله د بلونه محور ځي په دغې میاشتنۍ بلکې به د مشترکینو لګښت به تر 50% پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان و نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. د هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کېږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 50% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
دوستان بیا هم پاندې کابل شار کې تم کېږو د برېښنا د لګښتونو تر څنګ کابل شاریان دا اندېښنه هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روژې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د کابل اوسیدونکي وایي نرخونه به وزغمي خو ناامنۍ د زغملو نه دي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خدای هیله مند دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسی خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځانګړو کلچو او روټونو پخول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکې لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده. ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جناح چه حکومت است چه جناح مخالف است؟
لدوارو لورو که حکومت یا مخالفان او غوالو چه پا زنگل دول دا روژی مبارک میاش که یو دایمی ورو بند بکلی.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په 3 ورځو کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړی و.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي امیر روغتیا وزارت 3 دوزه کرونا ضد واکسین ورکړي څو هغه ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل د دې شمېر غوښتنه کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د سل ډوزه کرونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفرونه لري او دغه وایروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر له راتلونکې اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره سل دوزه چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دا لړۍ شروع شي. چې او موږ د صحت عامې وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وغوښتل چې ورزشکاران هم د کرونا د وایرس څخه په امان کړي.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې، له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي، په ځانګړي ډول هغې چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا له وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېر یو ښه اقدام ده، ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي، ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 1500 ډوزو واکسین مرسته سوې وه، دا باید 2,500,000 کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,100,000 ډوزه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقېږي. د دغه وزارت یو ویان احسان طاهري آزادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی، خو په خبرې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمې محمود لی وی چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کرونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,800,000 ډوزه واکسین پکې شامل وو، د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته رسیدلې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوی چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کېدای شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اتومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دا راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. پښتو خبرونې همدومره وي، خو اوس به دری مجله واورئ.